دار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش‌بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش‌بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد از سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی شده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکم روایی می کنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبریق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت می کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
آزاده و سپورکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. موضوع بحث ما در این قسمت بازم مسئله تنش‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بالای افغانستان است. البته در قسمت دوم زیادتر روی مسائل صلح در افغانستان هم می‌خواهیم صحبت بکنیم. البته به شنوندای عزیزم فرصت می‌دیم که نام تلفن بکنن و اظهار نظر بکنن. مهمانای محترم ما، محترم آقای عزیزالله فضل مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی در این قسمت مهمان برنامه ما هستند. به دو مهمان احترامات تقدیم از آقای همدرد، شما خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، با شما و به همکارتان و به همکار ما که در استودیو است و به همه شنوندگان سلامات و احترامات خود عرض میکنم.
تشکر. خب ما در قسمت کم با فضلی صاحب صحبت کردیم، حال در این قسمت با شما شروع بکنیم صحبت ها را. امداد صاحب، ما روی مسئله ایران و جار جنجال ها و تاثیر زیاد از نقطه نظر ایران و منطقه یا زیاد صحبت کردیم، اونتا ما زیادتر مسئله افغانستان به شنوانده ما بسیار زیاد مهم است که به مسئله پروسه صلح در افغانستان چقدر تاثیر مثبت یا منفی خواهد کرد. برازی که قسمی که میگن در استیلاس میگن که بعض خبرهای بد نتایج خوب بار میاره، حال امی حادثه بین ایران و امریکا یک دفعه کل دنیا را به خیال متوجه ساخت. این گونه کارا اوانتوریزم یک قسم وخامت بسیار خطرناک داره، شاید این به جنگ سوم جهانی از او خاطر از او طرف هم یک قدم به خیال به عقب گذاشتن و حالا از مسئله صلح و صحبت ها و مذاکرات صلح صحبت میکنن. امید است که در افغانستان هم یک موضوع یک تأثیر مثبت بکنه. از شما بشنویم مهندس صاحب چی میگن؟
نظر صاحب، ز فکر کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو کومه لانجه چې دا ډیره پخوانی ده او دوی تر ډیره حده پورې کوښښ کوي چې دغه د قواو د توازن له مخې عمل وکړي او له بل سره، او په همدې کې د څلوېښت کاله ایران ډیر وغوړېد او دا متحده ایالاتو د دې اجازه ورکړې وه. که چیرته نه وای نو په هغه لومړیو کلونو کې متحده ایالاتو دا کولی شوای چې یا د ایران د خوندانو رژیم له منځه یوسي، یا یې ضعیفه کړي، یا یې حداقل په منځني ختیځ کې چې د دوی کومې لاسوهنې دلته کنټرول کړي. هغه خو بهرنۍ مسله ده. اوس دغه د تیرو جمعې را په دې خوا چې د سلیمانی وژل کېدل و، بیا افغانستان هم چون چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او متحده ایالات دلته نظامي او سیاسي حضور لري، نو په دې اساس باندې په ایران کې هم دا خبره زمزمه کېدله. حتی د قاسم سلیمانی لور خو لا دا خبره وکړله چې امریکایان دي خپل تابوتونه چې په افغانستان کې دي خپل کورنۍ ته یو امریکانو ته ویل چې خپل د زامنو تابوتونه هم له افغانستان نه یوسي. یعنی معنا یو رقم په دې خبرو کې، په دې جنجال کې، د عراق، د سوریې، د یمن، د منځني ختیځ ترڅنګ د افغانستان نوم هم یادېده. او خامنه‌ای هم پرون په خپلو خبرو کې زمنن د دې اشاره وکړله چې نور موږ په منطقه کې د متحده ایالاتو د حضور پای غواړو. نو دا خو د دوی خپلې خبرې وي، او د ایران کوم مخینه چې د افغانستان سره هغه که د طالبانو سره و که د شمالي ائتلاف سره و که بیا په د تیرو اتلسو کلونو کې کوم د دوی روابط و هغه ټولو ته بهتره معلومه و، هغوی د یو سو استفادې یو سیاست غوره کړی و. لومړی همدغه قاسم سلیمانی د شمالي ائتلاف چې هغه وخت کې د طالبانو سره جنگ کاوه، نږدې ملګری و، هغې سره یې مرستې کولې. حتی احمدشاه مسعود ته لا د دې زمینه مساعده کړې وه چې هغه لاړ شي مشهد ته او هلته وګوري او دغه مسایل وکړي. تر هغې وروسته بیا دا مسله راغلله د طالبانو سره، طالبانو سره چې دوی تقریبا د برید تر سرحده پورې رسېدلي وو، خپل ټانکونه تر زاهدانو تر مشهده پورې راوستلي وو، او کوښښ یې دا وو، یعنی هوډ یې دا وو چې په افغانستان باندې برید وکړي، او بیرته بیا پښیمانه شول. هغه مسله وه چې د طالبانو د رژیم سره وه، طالبان په دې باندې ښه پوهېږي. نو زما په نظر صاحب اصلي مسله دا ده چې طالبان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي چې دا بهرنۍ مسلې دي، ډیر زیات تاثیر په افغانانو باندې نه لري، او دا جنگونه نیابتي جنگونه دي. ایرانیان یو جنرال تنا په عراق کې وژل سوی دی، یو دوه درې نفر نور ورسره، لیکن تاسو هره ورځ هلته ګوري چې څومره عراقیان چې دي هغه وژل کیږي، څومره ماشومانو سره وضعیت په سوریه کې کیږي، بد حالت هلته رامنځته دی. دا خو نیابتي جنگ دی، افغانانو ته دومره زیات مشکل نشته دی.
همدرد صاحب مننه. که چیرته دې ته راشو چې همدغسې وضعیت چې تاسو د ایران د مداخلو په افغانستان کې لیدا سره سم تشریح کړ، که همدغسې وضعیت وي، افغانستان باید څه وکړي چې تر څو د ایران له دغسې مداخلو د هغه د ایران د دغسې مداخلو مخه ونیول شي، او د افغانانو په ګټه باندې څه وشي؟
ښه، تر ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت به داسې یو ستراتیژي او داسې یو تګلاره د ځان لپاره غوره کړي چې په هغې کې هیڅ ګاونډي ته ضرر هم نه وي، او هیڅ ګاونډي ته د دې اجازه نه وي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سلیمانی تر وژل کېدلو نه وروسته د افغانستان د حکومت اعلامیه چې وه، هغه ډېره زیاته محتاطه، معتدله، او ډېره زیاته په زړه پورې وه. زه فکر کوم چې دغسې یو سیاست باید راواخیستل شي. د ګاونډیو ګاونډي زموږ ګاونډیان دي، لیکن زموږ ستراتیژیک او امنیتي ملګري هم په افغانستان کې چې دی حضور لري. یعنی موږ باید داسې یو سیاست غوره کړو چې نه سیخ وسوځي نه کباب. نو په دې اساس باندې کول دا پکار دي چې په کور دننه د یو اجماع رامنځته کول ضروري دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې دا مسله وشوله د سلیمانی قتل، تر هغې وروسته زموږ ځینو سیاسینو خپل ځان د طرفه چې هغه اپوزیسیون هم ناراضي اعلامیې ورکړلې. زه دا وایم تر دې وروسته د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دا مسله سره راټوله کړي. دا خلک اوس په تهران کې دي که په نورو ځایونو کې دي، که اعلامیې ورکړي دي، که د افغانستان د حکومت کاندیدان د ولسمشرۍ د کاندیدانو چې غبرګون یې ښودلی و یا خواخوږي د ایران سره ښودلې وه، زما په نظر دا باید راټول شي، راغونډ شي، او راوغوښتل شي، د دوی سره خبرې وشي، او د افغانستان هغه ملي منافع چې دي ورته تشریح شي. زه فکر کوم دوی په ښه توګه د افغانستان ملي منافع لا نه دي پېژندلي. کله چې د ایران او کله چې د بخښنه غواړم چې د هندوستان او د پاکستان تر مابین دغه یو کال وړاندې مسله رامنځته شوله د کشمیر په سر باندې، تاسو ګورئ چې په پاکستان کې که پوزیشن و، که اپوزیسیون و، که نواز شریف و، که زرداری و، که عمران خان و، که هر څوک په یوه میز باندې کېناستل او دا خبره
وکړه. همدرد صاحب کېدی شي چې څوک دا کله ناکله ځینې کسان افغانستان له یو هیوادونو سره مقایسه کوي چې هلته جګړې نشته او امنیت دی. دا هم بیا یو سوال دی. په دې برخه کې که چېرته د فضلي صاحب نظر واخلم، فضلي صاحب څه فکر کوي چې کله افغانستان له نورو هیوادونو سره مقایسه کوو، دا مقایسه له دې اړخه ناسمه نه ښکاري چې مثلا له پاکستان سره، له ایران سره، له سعودي عربستان سره، له هند سره د افغانستان مقایسه کول شایي ډېر منصفانه نه وي، ځکه چې په هغو هېوادونو کې جګړې نشته او په افغانستان کې جنګونه دي او جنجالونه دي، په انتخاباتو لا نه سره جوړېږي.
مننه. زه هم میلمه ته ښه راغلاست وایم. واقعا هم په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان دومره وځپل شو، هم د اقتصادي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه، او هم د تعلیمي لحاظه، چې موږ اوس هغه افغانستان نه یو لکه څنګه چې داود خان په وخت کې افغانستان درلود، یا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې وو. زموږ خصوصا ګاونډي هیوادونه په پښو ودرېدل، د دوی اقتصاد، تعلیم او هغه نظامي برخې واقعا هم د دې وړ ده چې سړی خپله توجه وراړوي. ولې موږ دغه سرحد ته ورسېدلو؟ دا هم داسې نه ده چې طبیعي او شی زموږ په وجود کې راغی یا زموږ په ملک کې راغی. کله چې دغه خصوصا دغه ګاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې د شوروي د جهاد د وخت څخه بیا تر اوسه پورې او د 2000 کال څخه د 2000 کال شروع دی، یعنی شل کال کې د نن هم دومره پراخ مداخله وسوي چې موږ تاسو هر څه علني وسوي ملدل. بعضی هغه خلک دي چې واقعا هم د دې پر ځای چې خپل ملي ګټو ته توجه وکړي، انډیوالي یا شخصي دوستي په پالي د منطقې په ساته باندې، اما موږ په هغه حالات کې نه یو چې موږ خپل اقتصادي یا نظامي یا سیاسي وضعیت ګاونډي هیوادونو سره پرتله کړو. واقعا هم هغه موږ سره ډېر پیشرفت کړی دی، هغه ډېر پښو ولاړ دی د هر لحاظ څخه. اما فکر او سوچ یو ځای کېدل، اتحاد او اتفاق، دا مو په خپل لاس دی. دا هغه څه نه دي چې مثلا موږ اوس اټم جوړو یا نوې بټۍ جوړو، دا خو یو فکر دی، یو سوچ دی. زه د میلمه د یو نظر سره بالکل موافق یم، باید سره راټول سو، سره کښینو. اول لکه تاسو اشاره ورته وکړل، زموږ انتخابات په څه حالات کې دي؟ اوس په کوم حالات کې قرار لرو؟ نو په دې حالات کې موږ نس کولای چې د یو همسایه هیواد سره په داسې یو تخت دغه کې قرار ولرو چې موږ واغو ته باید موږ داسې یو مثبت حرکت وکړو چې واقعا هم که د حکومت د طرف نه وي او یا نور هغه سیاسي نه وي چې د دې نه مخکې په نظام کې وخت تیر کړی دی، چې د یوه واحد ادرس د لور نه خپل موقف څرګند کړو او د دوی سره خبرې وکړو. اما د وخت په تیریدو سره به دا ثابته شي انشاءالله ولادیز چې افغانستان نور د دغه جګړې نه وځي. ځکه ما څومره مخکې په یو رسنۍ کې ویل، مال کله چې امریکا دلته راکړل، امریکا په یو نیونی هاس باندې سپره و دلته راله افغانستان ته، نه د چا سره مشوره وکړله، او چې اوس هم ځي نه د چا سره مشوره کوي، نه د چا پروا لري په خپل غرور او قدرت باندې. اما در کومه ځای چې زه ګورم د هرې ورځې په تیریدو سره امریکا ته هم دلته په سیمه کې وضعیت نور خرابېږي. د ټرمپ خبرو ته که چېرې تاسې وګورئ، واقعا هم ډېر نرمښت یې وښوئ د دغه راکټونو نه وروسته چې ایران هلته استعمال که دا کې تلفات درلودی یا نه درلودی، یو نوی جواب یې ورکوي چې علني هم موږ دغه توان لرو چې په تا باندې برید وکړو. نو الله دې داسې پرې وضعیت منځته راولي چې د افغانانو په خیر وي، په مجموع کې د ټولو مسلمانانو، خو که په منطقه کې وضعیت نورماله وي، دا د افغانستان په خیر هم ده او زموږ د ګاونډیانو په خیر هم ده. په دې 40 کاله کې چې دوی هغه مشروع مداخله وکړه، نتیجه نن دغه سول، نن د ایران سره امریکایان لاسو ګریوان دي، بل ورځ به د پاکستان سره هم لاسو ګریوان وي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه ګاونډي هیوادونه او موږ دلته داسې یو ملي سیاست غوره کړو چې هم ګاونډي هیوادونه په خپل ژبه پوکو او خپل داخلي سیاستون، چې څوک په لکه مخکې چې دوست وویل چې څوک د ریاست جمهور کاندیدان دي یا څوک اوس په نظام کې نسته، د دې نه مخکې په غټو مسؤلیتونو کې کار کړی دی، راځي چې په یو ملي اجماع باندې کار وکړو چې هر څه عاجل تر موږ د خپل د انتخاباتو مسایل سره راټول کړو، بالاخره یو حکومت ولرو او د یو رسمي حکومت ادرس نه کده ګاونډیانو سره خبرې کوو، دا چې په کومه لاجه کوو، یو موقف او د یو ادرس نه خبرو.
تشکر فضلی صاحب. خب با اجازه همدر صاحب، چند لحظه به شنونده عزیز ما فرصت بدیم برای اینکه سوالات تکرار نشه. اگر سوالایی که شنونده ها ارائه میکنن ما تکرار نکنیم و اظهار نظر بکنن، از یک اعلان که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. آقای شیبر؟
بله، داشت میره زم تکرارم، کورانی شمیره مود 0-209-203-540 بلش میره ده 0-200-822-2555 او نریواله شمیره موده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. ده پروگرام موضوع موده ده سیمی تاو ترخواله و غیزه پر افغانستان. یه وابریدون که پلین که رسره ده میره بانی وکی آزاری بچپوک پروگرام ده.
زه سلام ماما تاسه درانو من منو تا جزل ده کنی سلامو نوار ملمنو. اول خو یو پښتنه دا ده چې دا شپېته کاله مخکې هم ایران سره د پاکستان امریکا قصد بود او جنجالی بود. بلا خبره داده ملمنو چه دی منگ سور خبره ده. تا چه غند دنیا بودی داره چه گرم ساعت دی منگ سور هم قید کلنه امی پسنده که باچه ولی که دیگه امی خپل جب که باچه وانی. او دی جنگ لاره من ترافش کلنه چه بمونو تیاری را روانی. مشرانو تا چه خپل اوز قضاوت بکه چه در ایران بانی کم وقتی بنجزونه لگی دیری دی منگ این پا خمیرمایه بانی هم تاثیر کلنه ده. والا خمیرمایه طوله دی غریب لکنه نویزید نگه از رو دولو. منگ ایران سر دوستی دارو منگ ایران نرغیگی دی ولستم نرغیگی دی چین نرغیگی دی پاکستان نرغیگی. امریکا دی منگ پکارو که ایت وقت نلدی چه دوی مداخله و که. بلا خبر گولا پرونا بلا وزی دی منگ نیدی پلوس فتونه بمبار کریدی. تونه وزیدی دی. آیا نن منگ حکمت دی حاغ مخنوائی نیسی کولای. که سبا پر ایران بانی دی عمله کلی ندی جاینا. نو دی آغو مخنوائی با پس بانی وکولای سنین منو.
بله مانانا. بلا وریدون که تمخه که واسر ایب سپوک پرگرام نی میره بانی وکی. بله تاسو پلان کې
بله محترم شبر صاحب تاسو سلامونه تاسو همکار نظر تاسو دوالو مېلمنو ته سلامونه
وعليكم السلام مننه
کوم چې ځان څخه شبر صاحب واکم شفیق هم در سره خبري وکړي سپینې خبري وکړي او کوم واقعیتونه چې ودا بیان کړ موږ دا واقعیتونه په یاد چې ایران هر ځای هر وخت افغانستان کې مداخله کوي زموږ په یاد باوجود دي چې ایران زموږ د ګاونډیتوب څخه سي استفاده نه ده کړې باقیانه بار بار زموږ د زور څخه استفاده کړې ده دا خو مې نظر دی خپل ته نظر به تیرېږم د میلمنو سیم پوښتنه دا ده چې همدر صاحب جواب راکړي مخکې ستاسو د پروګرام په اول ساعت کې هغه زوره یوسف وویل چې د ایران اخوندان یعنی ډېر هوښیار دي د څلوېښتو کالو مشکلاتو څخه یې خپل وطن راوویستی تر دغه اندازې پورې چې نن یې قانون د سیاله سره سیال که واقعیان همدغسې دی زما پوښتنه دا ده چې زموږ رهبران ولې دغسې هوښیاري نه اختیاروي په هر مورد کې خو موږ هم دغسې رهبران لرو دغسې اخوندان لرو دغسې ملایان لرو افغانستان حکومت چې کله چې قاسم سلیمانی ووژل شو د افغانستان حکومت یو بې طرفه اعلامیه خپره کړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان خلک رهبران خپل په مابین کې دا وعده لري چې دا خپله بې طرفي تر پایه پورې وساتي
مننه بل اورېدونکو ته مخه کوو آزادي سپورت پروګرام نه مهرباني وکړئ بله
سلام علیکم زه ارشاد دی خوست دی صبرای ته دی ازادۍ رادیو طول میلمنو او اوریدونکو ته احترامات تقدیم هم
مننه
او دی میلمنو څخه مې پوښتنه ده دا چې آیا په افغانستان کې دی داسې حکومت جوړیدل چې د ګوانډایو او نورو زورواکو هیوادونو تر تاثیر لاندې نوی امکان لري پوښتنه مې ده ځکه چې امریکا غواړي هغه ایران نه خوښوي او که پاکستان غواړي هغه هندوستان نه خوښوي نو داسې څوک ویني چې دوی د ګاونډیو هیوادونو او یا د نورو تر تاثیر لاندې نه وي دوی یو خپلواک حکومت جوړ کړي پوښتنه مې راده په دې مورې که دوی نظر وکړي ډېره مننه بوي
مننه بل اورېدونکو ته مخه کوو آزادي سپورت پروګرام دی مهرباني وکي
بله السلام علیکم
وعلیکم
السلام زه هم د زخه تاسو استاس ملمنات سلامونه وړاندې کوم وروسته تر سلام زما یو نظر دی د ملمنات څخه تبصره غواړم چې باندې کې یعنی ترامپ ته دغه څخه ونه دی د ایران څخه چې امنه پلا واته ما ځینې وشتل هم زه دغه شي دغه وکي
بله
و چې راکټان باندې ور وګرځول ام دغه چې نرملار اختیار کړ دا څه نظر نه دی چې ایران دی ویږي ولې په افغانستان کې د پیوبم دبمانو مودي استعمال کړ نه دی د سربازان وې سر نه دی د دلته حتی د یو سات کوچنیان یې بمبار کړل نه دی ریږي
مانه
ایران څه ما خو به دغه نظر دی ایران
د نو علي زای صاحب د ټرمپ له زړه به څوک خبرې سده وس ویریږي او کنه ویریږي مننه بل اوریدونکو ته مخه کو آزادۍ سپورت پروګرام دی مهرباني وکړئ بله
السلام علیکم شبر ستا او محترم میلمنو او فول اوریدون تختلینی که هیلی او احترامات
وعلیکم السلام تو خیر
خیر انتظار بول ولایت
مهربانی
د موضوع په حق له کوم موضوع دا چې نظر ورکوو چې دا دواړه ملکونه خپل ګټې لټوي. نو د ایران جنرال چې مقصد دا په خپل کور کې نه د مساوي په خپل ملک کې نه د مساوي دا په عراق کې نو په عراق کې د څه شي کول چې ورغلی وو امریکایان په عراق کې څه شي کوي. نو دواړه داسې خلک دي چې هغه خپلې ګټې او خپل اغراض لري. نو دا د ایران جنرال هغه څوک ته چې کله امریکایان ته راتلو او طالبان یې بمبارول نو د هر کله یې ورته وایو او د نقشې وزورولې لارې ورښووي. نن د هغو په لاس باندې دی په خپله ووژل شوي وایي غار چا ته مه کنه په خپله به دغه لاس او امریکا هغه هېواد ده چې له دوی څخه یې مرستې غوښتې نن دوی په جنګ ورسره ښکېل دي. خو بیا هم موږ خوشحاله یو چې داسې قدرت شته چې د امریکا هغه ستر قدرت چې دی ځان ته ډېر مغروره وایي د خمیني په خبره چاپېره یې پر مخ ورکړه. نو ده ته نه شورویانو تر اوسه علمه پر کړې وه نه کوریا پر کړې وه. نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې څه دی په ځان پوه شو چې پر موږ باندې څوک همده کولی شي او را به شو دې ته چې پر افغانستان باندې بې اغېزې څه وي دا به د صلحې په باره کې انشاءالله که خدای کول ګټه وکړي. ځکه چې امریکایان په منځني ختیځ کې پایڅه په پښه کې بنده شوه نو دوی د افغانستان د خنوجې هم کښې کوي او له ایران څخه ډېرېږي چې دا به طالبانو ته مرستې حکومت ورکړي حتی هوایي توغندې ورکوي.
مننه توفیق صاحب. بله مننه. یو بل اوریدونکی راخلو بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني وکړئ یا صاحب سپوت پروګرام دی.
بله السلام علیکم میلمنو ته استاد رادیو اوریدونکو سلام ادب احترامات.
مهرباني مننه.
ژوندی اوسه راځو پر دې مسله باندې چې عراق چې ایران د امریکا پر اډو باندې په عراق کې برید وکړي او داغه نمخ کې امریکا دی او ایرانی جنرال ووځي. ما په خپل نظر باندې چې امریکا غمتل نه کړی ستوي بل څه هم کې چې خپل کوشش کوي نو دا یو ډیر نیک اقدام د امریکا د خواسته دی. ولې چې 2001 څخه بیا تر 2006 پورې په افغانستان کې امریکا کوم نه غړي وکړلې کچېر ایران په دې باندې خوشاله نه او ایران په واقع موږ د مصیبت پر سترګه کتل او موږ خپل د وجود یو غړی بللې وای نو دا باید هغه اول ورځ د افغانستان طرفداري کړې او د افغانستان ملاتړ کړی. په هغه ورځ کې ورته ایران پاکستان نور مساوي وادو لارې ورولې چې تر دغه هود پرې ورزل چې نن هغه خلک د دوی وګریوان ته واچوي و دوه مخه چې د افغانستان حکومت باید یو کار وکړي چې لکه څنګه چې وي هغه متل څنګه کړي وي چرګز ما یو هغه د بل زمان کراچي ځنې خلک دي چې د افغانستان په نظام کې ژوند کوي د افغانان ځان بولي د افغانستان په خاور کې ژوند کوي مګر کار نور ته کې پښکاره باندې د بده پینځو تومن په مقابل کې د نور غلامی کې د چندرالان زموږ تاسو ختم شو ته کړه تکړه خلک برجسته برجسته خلک شهیدان سو هیڅ اړ دغه په ایران کې د پاتیا او نيسته هیڅ اړ دی د ونه ونه کړ مګر نن په هامه باندې څوک راځي د ایران د تاسو معنا ورکی لکه په هامه چې دا و خلکو د پاره دی په جمل کې کار کوي او د بل د پاره جاسوسي کوي. د افغانستان حکومت اولینه وظیفه ده چې کوم خلک تر وستر کنټرول لاندې دي باید هغه را کنټرول کړي. دا پر هغه شی باندې اغیزه کولای شي چې د منطقې لاسوهنه په افغانستان کې کمه کړي او د افغانستان په ګټه باندې د افغانستان د امنیت لپاره.
مننه کور ودان. ور به شو میلمنوت. بله همدر صاحب که پلان دوستاسو نظر واخلو یو سوال خو تاسو ته مستقیما نم راځو.
د ټولو دوستانو نه چې ټلیفون یې کړی او سردار محمد او د جوزجان نه ملګري ارشاد د خوست نه علیزي صاحب توخي صاحب او د آخري ملګري واقعا ښه نظریات یې درلودل. په ځانګړې توګه هغه ورور چې د جوزجان نه سوال کړی و ده ویلي چې د ایران اخوندان خو هوښیار دي د افغانستان ملایان او د افغانستان سیاسیونو د افغانستان د نورې برخې خلک ولې دومره هوښیار نه دي. نو خبره دا وه چې د نن نه څلوېښت کاله مخکې چې په موږ باندې دلته تیری نه و شوی د شورویان نه و راغلي کودتا نه و شوی موږ هم په دې منطقه کې هوښیار ملت ګڼل کېدلو. د ایران نه موږ په هغه وخت کې ډېر مخکې و دلته هلته که د رضا شاه پهلوي حکم هغه و پاچاهي وه حکومت او دولت و دلته موږ هم د سردار الحضرت ظاهرشاه پاچاهي درلودله د سردار محمد داود خان
صدر اعظم مو درلودل بیا د غیر ریاست جمهوریت مو درلودل موږ هم په دې د آسیا په دې زړه کې د ډېر یو با افتخار ملت په توګه باندې دلته ژوند کاوه ډېر هوښیار خلک هم درلودل خو تر هغې وروسته چې کله کودتا وشوله شورویان راغلل سره تیتو پراک شولو یو لاړو مصرای خوانی شو بل لاړو کمونیست شو بل شولای شو بل کمونیست شو بل چشه شو بل پاکستانی شو بل ایرانی شو بل د بل هیواد شو نو خبره دا ده چې موږ په ډلو ټپلو باندې په فکرونو باندې په سمتونو باندې په ژبو باندې په دې سره وویشل شولو او موږ په دې اساس باندې تر اوسه سره داسې هوښیار سوي نه یو دا فکر هم نه دی کړی چې زموږ ملت څه شی دی دا خلک چې دی په کوم نامه باندې موږ ورته وګورو ملت څه شي ته وایي دغه یو فکر نه د زموږ سیاسيونو کړی دی نه په عامه کې دا یو فکر رامنځته شوی دی درځونه د پاس نه را شروع شوی دی د سلويخ کال په موږ باندې غم تیر دی ماتم تیر دی ویر تیر دی اوس هم دا جنگ چې دی هر ورځ روان دی زموږ نه قرباني اخلي نو په دې اساس باندې سلويخ کال په ایران کې قرار قراری و یو اته کال د ایران او د عراق جنگ وو په غي جنگ کې مغه د دوه هیوادونو تر مابین جنگ وو د داخلي د دوی جنگ نه وو چا د دوی دننه د کور دننه حمله نه وکړي دوی نو يرغمال کړي دوی نو مستعمره کړي دوی نو اشغال کړي نو په دې اساس باندې د دوی غ ملي احساسات نور هم قوي وو تر هغه وروسته ایران وغوړید په داخلي لحاظ باندې لیکن د منطقي په لحاظ باندې او د نړۍ په سطح باندې بلا شک دا دغه د پښو او د موګاک لوبه ده چې امریکا د ایران سره شروع کړي ده دغه د ټرمپ د تیر شپې خبرې کته سو وګوري دوی خبر نشینی وکړله باوجود د دې چې مخکې له دې نه اختار ورکاوه چې موږ سره د نړۍ تر ټولو نه پرمختللي وسلې شته دي که په موږ باندې یو برید وشي زموږ د عسکر یو پوزه ویني شي نو موږ د ایران په مقابل کې ډېر جدي عکس العمل وښیو تاسو د چې داسې کار ونه سو بیرته خپل مخ ته سره پریښودل شول دوی به اوس په دې منطقه کې بیا نیابتي جنگونه سره کوي بیا به افغانان سره وژني او په بل په منځ کې بیا به عراقیان وژني بیا به سوریان وژني بیا به افغانان وژني او بل خبره چې
بله او بخښه چې تاسو خبرې مقطع کړې مننه لمر سره بل میلمانه هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده فوزیه کوفي دوی ته شرح غلاستویم فوزیه جان کوفي په خبرونه ته شرح لی د خبرونه په ارتباط چې د ایران او د امریکا روابط به د افغانستان په مسایلو باندې څه تاثیر وکړي تاسو څه نظر لرئ
خدمت شنوندگان محترم شما خوب افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارم ما تقریبا در یک نقطه قرار داریم که چهار طرف توسط کشورهایی که اینا مسلح با سلاح اتم هستند و با انرژی هسته‌ای هستند ما مهار هستیم و متاسفانه موقعیت موقعی است که ما افغانستان از اینجا پوش دادن نمیتونیم جای دیگه هم بردن نمیتونیم ما مجبور هستیم که برنامه و استراتژی خود با درک منافع مردم و ملت ما را اوضاع منطقه تنظیم کنیم. من فکر میکنم که در آستانه انتخابات امریکا و با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ چون یکی از برنامه های حزب جمهوری خواه این حالت حمله و به اصطلاح باور داشتن به پالیسی خارجی نظامی بیشتر است، اونا میخواهید که در منطقه بیشتر نفوذ داشته باشند در شرق میانه. و این خاطر مخصوصا با کشورهای عربی که مناسباتشان خوب است و مخصوصا با ویژه با عربستان سعودی فشارها سر ایران بیشتر خواهد بود. در داخل افغانستان هم خوب یقینا که این فشارها کم تاثیر نیست، اما ما اگر شما افغانستان با عراق مقایسه کنید، جایی که امریکا را میتونه ایران بسیار صدمه برسانه، قسمی که ما شما دیدیم در چند روز گذشته یا در چند ماه اخیر مظاهراتی که در عراق صورت میگرفت علیه حکومت شیعه توسط اکثر سنی ها بودن، اونجا اختلافات مذهبی را میتونه زیاد به اصطلاح
بله
بله او بخشی ساسو جرقت است
ما به اون حده که
بله. محترم کوفی صدایتان یک دفعه رفت، اگر جای تلفونتان تغییر بتین باز دوباره صدایتان آمد منتها خوب نیست، اگر جایتان کم تغییر بتین
من های فامال صدای من شما
میخواییم آلا مشنه ما ادامه بتین آلا بفرمین.
بله من میفهم چقدر صحبت های ما را گرفتین، اما میخواستم بگید که با توجه به این که ما در افغانستان آسیب را که مثلا عراق داره و اختلافات مذهبی را که داره و اکثریت اونجا در عراق تشیع هستن که سالها توسط حکومت سنی ها به اصطلاح حکومت شدن، در افغانستان ما این اختلافات به پیمانه عراق نداریم، از اون زاویه هم آسیب ما کمتر از در مقایسه با عراق. اما خب مخصوصا این که ما در آستانه امضای توافق امریکا و طالبان هستیم، یک نگرانی که وجود داره این است که ممکن است چیزی را که آقای خلیلزاد هم دیروز گفت، ممکن است با توجه به این که امریکا میخواهد از عراق بیرون شود، حضور نظامی خود کم بسازه یا
بله. محترم فوزی عباس صدایتان رفت. همکار ما دوباره اگر تلفن بکنه آقای طاهر روشن تا وقت با آقای فضلی صحبت ادامه بدیم. فضلی صاحب محترم، یک سوال که ما میخوایم طرح بکنیم ایست که در طرف افغانستان یک پراگندگی موجود هست، یعنی افغانستان چی باید بکنه که این پراگندگی سیاسی از بین بره؟ احزاب مختلف سیاسی، مثلا گروپ های مختلف، وزارت امور سال شورای
حتی حکومت دنن داخل که فرن او بخشی نظر سب دی ایران پا ارتباط
بله.
اجرای ریاست یو قسم اعلامی خبره کرده، جمهور رئیس بل رقم اعلامی خبره کرده، پکار دوستی یو شی
بله. امی پراگندگی را اگر جلوش گرفته نتانن در هیچ موضوع به یک نتیجه رسیدن شاید مشکل باشه. چی میگین فضلی صاحب، پراگندگی چطور میتونه از بین بره در افغانستان سب؟
مننه. واقعا هم مخکې ما دې ټکی ته اشاره درلوده، یوازینی شی چې موږ د کامیابۍ سرحد ته رسوي هغه همدغه بې اتفاقي ده چې سره راټوله کړو او اتحاد و اتفاق ته سره ورسېږو. که چیرته موږ په همدغسې وضعیت کې قرار ولرو لکه اوس چې دی، دا به لیرې نه وي چې د دغه نظام په ځای باندې به داسې څوک حاکم کیږي چې بیا به دوی خپله وایي چې کومې غلطیانې زموږ سره تکرار سوي وي، باید په خپل وخت باندې مو هغه ته د حل لار پیدا کړی وای. دا نه تنها چې د افغانستان نه د باندې بغیر افغانان نور خلک د افغانستان و دغه وضعیت ته ګوري، هغه څوک چې د افغانستان دوستان دي هغه پریشانه دي، چې او دښمنان دي هغه خوشحاله دي. د نن په افغانستان کې هم د ټولو خلکو سره وسلار ورکړه، په عامو خلکو باندې، په غریب غوربه باندې دومره بد تاثیر سوی دی. تاسو باور وکړئ چې هیڅ کار ته زړه نشي ښه کولای. د هرې ورځې په تیرېدو سره وضعیت خرابیږي. خو ښه خبره به دا وي چې ما مخکې موله چې څومره ژر کولای سو چې د انتخاباتو یو یا نتیجه یا منفي یا مثبته یو شی راووزي چې بالاخره خلک د دغه بوران نه ووزي، یو داسې مسیر باندې روان سي چې هغه د خلکو امیدواري زیاته کړي. زموږ سره اوس دلته دوه درې مشکلات دي، او چې د دغو دوو درو مشکلاتو سره هم د افغانستان حکومت لاسو ګریوان دی هم ملت. اولنی غټ مشکلات دا دی چې اوس په سیمه کې جنگ دی، د نن په افغانستان کې چې افغانستان روزمره هم د حکومت د خواسته هم د طالبان د خواسته یو بل قرباني ورکوي، هم امریکا هلته بیا برته د سولې خبرې روانې کړي دي. څومره پر چې زما معلومات دی، ان شاء الله ولادي چې دغه روانه ونی کې به د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کم تفاهم چې سوی دی هغه به لاسلیک کیږي. دا چې څه مادي پښکې ځای سوي
دي او کوم جین لري چې هغه به یعنی وخت ثابت کړي. تاسو د حکومت له رسمي دریز دا خبرې کوي چې راتلونکي ونی کېدای شي چې د سولې خبرې یوې موافقې ته ورسي، او کدا وځي تر حد دا خبره؟
دا زما بل نه، دا زما معلومات یې غوډ ما شخصي نظر د چي جستا سره وړاندې کوم. حکومت به بیا په دې باندې خپل تصمیم نیسي چې کله مذاکرات ته پر آیا ټاکی، خو اول په لومړي قدم کې باید امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکل حل سي. خو دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځای پر چې معلومات لرم، ته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دي، صرف د طالبانو پات دي چې هغه څه ملاحظات پکې لري. نو دا ممکن د چ په روان اونۍ کې دا موضوع محل سي. دا نو وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي او خپل رسمي استاد
البته په همدې برخه کې
مذاکرات دا هم یو فضل د چال کیږي.
بله، د لپاره سلا اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړم.
مهرباني.
نظر صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد له دفتر سره ارتباط نیولې و هغه ورته ویلو چې سروس پورې لا رسمي خبري نه دي شوې.
بله،
نو چې په دغه حالت کې و کېدشته چې د سه جر کوم څه ونی شي. خو په هر حال خدای دې وکړي چې یو څه وشي. مخکې یو اوریدون کې حاجی صاحب توخی هم له هغه نه له شاجویه دا خبره کوله چې د ایران او امریکا خراب روابط ممکن د سولې خبرو ته ګټه ورسوي. نو خدای دې وکړي چې د سولې خبرې یو خواته روان شي. داسې نشته چې لکه تیر کلونه چې په ژمي باندې د سولې خبرې ګرم شي او په اوړي کې جنګونه تاوده
شي. همیشه دعا کده میریم، 40 سال از دعا کده میریم، یک روز انشاءالله دعای ما توبه ما قبول خواهد شد. به هر حال همدر صاحب محترم، یک موضوع است که
دغه وضعیت هم داسې دی.
بله
بله،
مال دا وضعیت ته چې وسړی ګوري، امریکایان خپل ګټې لټوي او د سیمې هیوادونه خپل ګټې لټوي.
طبیعي
خبره ده،
خو هیڅوک هم په دنیا کې
ډېر ژر اقدام کوي.
وبخښه، په ټوله دنیا کې داسې څوک نشته چې خپلې ګټې ته نه ګوري، حتی انفرادي اشخاص.
اوس دوی عملا د جنگ میدان ته، یعنی دریم جنگ ته داخل شول.
زما مطلب دا
دی چې ایران سره په سیمه کې نظامی جنگ ته داخليږي.
خیر، نظامی جنگ خو هغه د ټرمپ له خبرو
شوم دا کی چې بوله د سی واده.
بله، د ټرمپ له خبرو رس کاری چې دوی جنگ ته نه داخليږي. او د امریکایي تحلیلګرانو خبرم له تاسو سره شریکه کړم. یو غوښ له سی ان ان سره بیګاډیر باسونه په دې برخه کې اکثر په دې باور و چې امریکا جنگ ته ضرورت نه لري، سره ایران سره یو کې، ځکه د ایران جمهور رئیس په خپل وای چې په تیرو دوه کلونو کې مو 200 میلیارډ ډالر د امریکا د بندیزونو له خاطر تاوان لیدل دی. د تحلیلګرانو باور پدې و چې چرته دوه کال نور دغه وضعیت دوام وکړي، ایران له اقتصادي لحاظه په خپله تر ډیر فشار لاندې راتلی شي.
خو خیر، برازی کوي سخنان ما یک نتیجه خوب برای فضلی صاحب واجدیتان آقای همدرد. یک موضوع است، کل ما از منافع صحبت میکنیم که فلانی مملکت منافع خود داره، فلانی منافع خود داره، یعنی همسایه را کل منافعش میفهمیم، مگم همین منافع خود ما در بین گم است؟ ما چرا سر منافع خود ما، یعنی مردم افغانستان، رهبری افغانستان، خود منافع ملی یا منافع اولیای ملی افغانستان یک مثلا نشانی نمیکنه و کل ما را یاد نمیتکنه؟ در قدم اولی نیسته، در قدم دویسته، کل ما عین نگاه پا در جا گرفتیم. بگوی مال هیچ معلوم نیست که چی میگه. مثلا ما شما غیر میگیم که فلانی رهبرت گفت، فلانی رهبرت گفت، مگه هیچ معلوم نیست. از خود رحمدر صاحب شما چی پیشنهاد میکنیم؟ به طور مثال در بسیاری از ممالک میگن خط قرمز ماست، یعنی چیز اول بیرق ما مچه متشوه، دیگه اتشوه اتشوه، کل مردمش از سالگی تا 70 سالگی امو منافع اولیای ملی خود میفهمن، در پشت از او استاد میشن، از خاطر از او خون میتن، کشته میشن، شهید میشن، از این قبیل مسائل. منطقه از ما شما یک قسم گرد وده گم واریسته سب. چطور میشه همدر سب که سرزمی یکم صحبت شوه که صحیح بفهمی میگه پاره؟
جناب نظر صاحب، امور خم که شما گفتین بالکل یه گنگ است و برای ما هم گنگ است و به علتش اینمی است که ما خود ما به حیث یک ملت، هر کسی که است، از اگر هر قومی که است و هر مذهبی که است، به حیث یک ملت برای خود فکر نکردیم. به خاطر ای که برای منافع ملی، یعنی منافع ملی چی است؟ منافع ملی برای ما قانون اساسی ما تعریف کرده و برای ما ترسیم شده. ای تو نیست که در مقابل قانون اساسی یک چیز دیگه ما بیاریم و بگیم که اینمی منافع ملی ماست. اساسی قانون افغانستان هر چیز ترسیم کرده، برای ما گفته که اینمی دوستتان است، اینمی دشمنتان است، این قانونتان است، جرم کنین به زندان میرین، کسی را بکشین اعدام میشین و همه مسائل است و در مسائل خارجی همچنان است. لیکن حالی که قوانین مختلف وجود داره، قانون اساسی وجود داره، ما که به این عمل نمی کنیم، ما که به این وفادار نیستیم، ما که به جایی که وفادار به منافع ملی افغانستان باشیم، وفادار به قانون اساسی کشور باشیم، وفادار هستیم به منافع ملی پاکستان، وفادار هستیم به منافع ملی ایران و روسیه و امریکا و چین و اینا هستیم، پس در اون صورت هستند که در بین ما یک شکستگی و یک ورشکستگی خیلی عمیقی و ژرفی به وجود آمده. پس به این اساس هستند که ما خیلی زیاد به کار ضرورت داریم تا که از سر، از اول سر، از مکتب شروع نشوه، بر ما ای را یاد داده نشوه که سرود ملی ما یی است، بیرق ما یی است. چرا برای سرود ملی ما باید به پای بیستیم؟ چرا بیرق ما سه رنگ است؟ چرا منافع ما یی است؟ چرا مثلا میگم چرا پاکستان دشمن ماست؟ مثلا چرا فلانه کشور دوست ماست؟ چرا ما اگه این کار بکنیم این از مکتب شروع میشه. شما ببینین در امی 40 سال گذشته در افغانستان همین نصابی که به وجود آورده، نصاب تعلیمی، یک کسی آمد یک نصاب را برای ما تشریح کرد، او آدم که کلان شد با یک فکر کلان شد، مجاهدین که آمد دیگه چیز تشریح کرد، او آدم دیگه چیز شد، طالبا که آمد اون نصاب تغییر داد یک چیز دیگه شد، و این میال 18 سال دیگه که است یک چیز دیگه است. پس به این اساس است که ما یعنی یک حالت معیاری و استاندارد هم برای خود نداریم. در اون حالت است که ما به این مسائل دوچار هستیم و از ما هر چیز گم است. اگر نه در افغانستان این چیز وجود داره، ما فکر کنم که سیاست خارجی در افغانستان وجود داره، در وزارت خارجه ای است، در ارگ است، و کارانای ما میفهمه که چطور برخورد بکنه اگر اینا بتانه که برخورد بکنه. لیکن اگر اینا با مسائل شخصی، با مسائل گروهی، با مسائل مذهبی و زبانی اینا گره نخورده باشه و اعلامیه شخصی برای مسائل مختلف نته، ما فکر میکنه از اونا جلوگیری بکنه و باز در فکر به قدرت آمدن اینا نباشه، ما فکر میکنم که به یک نتیجه میرسیم. لیکن اگر اینا این فکر بکنه که خب ما اگر امروز یک اعلامیه بتوم به حمایت ایران، اگر امروز یک اعلامیه بتوم به حمایت پاکستان و چین و روسیه و امریکا، بس سبا هستن که اینمی کشورها ما را به حیث حاکم در یک کشور معرفی میکنه و امرای ما کمک میکنه که در 40 سال گذشته بدبختانه از ببر کارمل گرفته تا به امروز اموتو شده.
بله مننه همدرد صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاله یوش مروریدون کو د خبرونه په ارتباط سیمسونه راسته ولید سیمسونه زیاتی یو دوبه ل اوریدون کو سره شریکم. دین محمد احمدی ل کندهار لکی ایران په افغانستان کې مداخله نشي کولای. عبدالرحمن ل کابل پر استول سمس کې لیکلی دی د ایران او د امریکا د روابطو خرابېدل د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. محمد قاسم زوکل هلمند لیکي د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاروي. او حمید الله پر استول سمس کې لیکلی دی که چیرته د امریکا او ایران روابط بهتر شي ممکن د افغانستان د سولې په خبرو یې مثبت تاثیر وي. نظر صاحب د خبرونه تقریبا ورستوی څو د خوب نشته شی د دې خطر چې خبرونه راټول کړو. فضلی صاحب کدی تراشو ستاسو په باور د ایران او د امریکا روابط چې څرقم کوم حتی تر اوسه پور رسیدلی دي د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر کولی شي او څنګه کېدی شي چې افغانان د سولې کله ناکله له اختلافاتو هم یو هیواد کولی شي چې د خپل سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي؟ افغانان باید څو کی او د سولې وزارت په دې برخه کې څه کوي چې د سولې کارونه مختلف شي؟
واکن هم تاسو وګورئ چې د ډیره وخت سره ایران امریکا یو رقم ساتلی وو، د خصوصا سعودي عربستان او نور عربي مملکو ته چې دوی په ډارول دوی تخپل منافع درلود هغه درلاسه کول، خصوصا د تیلو لپاره. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کله کله داسې اوازې سم منځته راسي چې د دوو هیوادونو په منځ کې یو منفی ټکر منځته راځي، یا درهیم هیواد هغه مثبته ګټه جیني اخلي. ما مخکې تاسې ته وویل مال که چیرته امریکا د ایران سره نورم د جنگ حالت ته نږدې کیږي، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یا طالبانو ته به د سولې لاس ډېر ژر ورکوي، ځکه دوی نه غواړي چې په درو جبو کې وجنګېږي. هغه هم که چیرته دوی د افغانستان د خاورې څخه په ایران باندې فشار راوړي، نو د دوی دپاره دا ډېره اړینه ده چې دوی به یو موافقې ته رسیږي د طالبانو سره، او بالاخره به طالب و دې ته مجبور
کړي.
دلته یو دریز ولري.
بله فضلی صاحب، لکه څرنګه چې تاسو صلح تشریح کوي، دا د افغانستان د حکومت دریز نه دی، ځکه چې د افغانستان حکومت دا وایي که طالب له امریکا سره د سولې موافقه وکړي نو افغانستان څه شو؟ نو دا سوله خو هغه سوله نه ده چې هغه ولسمشر اشرف غنی ټینګار پې کوي چې د پایدار سولې غوښتنه یو. مثلا امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته ورسېده، امریکایي قواوې ووتلې. فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بیا هم که چېرته ټول موضوعات په اوله کې حل نشي، افغانستان به له خدای مکړه له یوې بلې اوږدې جګړې سره مخامخ شي، لکه څرنګه چې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوطه وروسته افغانستان خصوصا په کابل او شهرونو کې سختې جګړې وشي؟
کوم سوله یا تفاهم چې د امریکایانو د طالبان درمنځ کیږي، د افغانستان د حکومت یو شرط هم همدا دی چې طالب د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کوي او نتیجې ته برسیږي. که چیرته طالب او امریکایان سول سره کی مذاکره پای ته رسیدي په نتیجه کې امریکایان وځي یا مثلا ټول وځي لږ وځي څومره وځي طالب برته په سیمه کې حاکم کیږي دا خو طبیعي خبره ده چې یو دوم جنگ د لپاره لار خلاصيږي اما در کوم ځای پر چې زه معلومات لرم د افغانستان حکومت مکمل په جریان کې دی دغه مذاکراتو خو چون خبرې د امریکایانو د طالبان درمنځ روانې دي ډیر وخت ونیوي نو بل اخر هم به داسې یو نتیجه جنه راوځي چې هم د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ملت ته هغه سوله په لاس ورزی چې کله دوی ضرورت ورته لري دغه ضرورت هغه ضرورت دی چې یوازې نه طالب ورته لري نه د افغانستان حکومت په مجموع کې ملت ورته لري اوس خو ملت قرباني دی حکومت هم مجهز دی د امریکایان د خاص سلاح او مهمات او امکانات ورکول کیږي او طالب هم د سیمې د منډکې سره امکانات ترلاسه کوي خو امریکایان نه غواړي په دغه صورت کې چې تاسو ته معلومه ده چې زیدان هغه سیمه ده چې د افغانستان سره غټ سرحد لري او اکثره هلته سنیان اوسیږي دا اوس هم عملا د طالبان اکثریت نظامی کمانډانان ډیر په اسانۍ سره تګ راتګ کوي نو کچیرته امریکایان غواړي چې د افغانستان موضوع حل کی بیا د ایران سره غټ جنگ ته دی یا مثلا په دوی باندې بندیزونه لګی یا مثلا بل اخر او یو مذاکرات او سر رسید د دوی د لپاره وازنه یو خند دغه په مخ کې پروت دی ځکه افغانستان د دوی د لپاره یو ستراتیژیک موقعیت دی چې اول د طالبانو او د افغانستان د حکومت او خصوصا د امریکایانو سره د لنجه حل کی دا چې په څه رقم حل کولای شي هغه د خپل حکومت په کار هچي چې څنګه راغلی او په کومه بانه راغلی او جنگ هم په دغه یو بانه باندې ختمولای شي د افغانستان د حکومت موقف خو معلوم دی چې هغه د یو پایدار سولې او یو ملي سولې د لپاره حل ځل کې خپل طرحه وړاندې کړی دی اما امریکایان وایي چې زما جنگ په سیمه کې طالب همیشه دغه خبر کوي چې زما جنگ ستا سره دی نه د افغانستان د حکومت سره که چیرته ته زما سره موافقه تر رسیدې زه د افغانانو سره بالکل یعنی په یو ونی کې کېدل چې لاس ورکښینم په دې کې په دغه موافقه کې یو زیګه یو خاص ماده هم دام ده چې دوی به د افغانستان د حکومت سره موافقه تر رسیدې او مذاکرات به شروع کړي
مننه فضلی صاحب
بله خب همدرد صاحب محترم یک جنبندی بکنین برنامه را صاحب چی باید شوه که در این سال بخیر از این مدقل از مذاکرات سال یک نتیجه خوب برای یکیم ما گفتیم در مسئله موقفگیری غیر از مسئله ملی در مسئله سیاسی همی مسئله سلام یک قسم هر کس یک پیشنهاد خود ارائه میکنه در این مورد چی باید شوه به طور مثال سر پاکستان گفتن فشار اگر نیاید این مسائل به نتیجه نمیره سال سر ایران خونه یک ذره فشار آمد ببینیم چی میشه منتها سر پاکستان هم یک کمک فشار از او خاطر فشارهای سیاسی
ایران ایران بنیم فشار راغه از این کسان وای چوس به ایران لطالب سر همکاری زیاته که یعنی آخه فشارم قصه خرابه شده دوله
این فشار ها چطور خواهد شده بالا اگر سر پاکستان باز فشار بیاره باز چین خواهد ماند باز سر از اون چطور فشار بیارن باز چین ها یک طرفه بکنیم سه باز دوستون روسیه میمانه باز او رتلا کنیم این فشار هم یک قسم از سب چی میگن هم در سب
اول خویی است که ایالات متحده امریکا نتانسته و نخواسته که در 18 سال گذشته بالای کشورهای منطقه فشار بیاره به خصوص کشور پاکستان که خیلی در مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره در افغانستان فعال هستند اینا نخواستند یا نتانستند که در 18 سال گذشته من خو فکر میکنم که نخواستند به خاطر که وقتی که قاسم سلیمانی را به خاطر ای که اینا مظاهرات را طرح میکنن و چند گروه های که شیعه هستند در عراق اینا همکاری میکنن وقتی که اینا را در عراق میزنن و این دوستشان است که در مقابل داعش امرایشان شانه به شانه داعش از بین برده بودن قاسم سلیمانی با امریکا یک جای و اونمون نفر از بین میبرن لیکن این طرف در 40 سال گذشته شما ببینین به خصوص در 18 سال گذشته ببینین که پاکستان در مسائل صلح افغانستان و در مسائل جنگ افغانستان کدام کارها را بود که نکرد لیکن ایالات متحده امریکا جناب ترامپ صاحب یک روز که از خواب میخیزه یک چیز میگه یک توییت میکنه دیگر روز که میخیزه دیگه چیز میکنه و او فشارهایی که بالای پاکستان بود اون ورداشته شده حتی او نظامیایی که تقریبا یک سال پیش که اونجا باید ترینینگ میدید در ایالات متحده امریکا وره که بسته بودن پس باز کردن و دیگه
البته دا اول گام ده هم در سب دل خطر سی آوریدون که یعنی ای دل خطر سی آوریدون که سر غلط معلومات شریک نیستی پاکستان بنی سکون بندیزونه در متحده ایالاتون و آقا پخپل زایده یوازی پاکستانی پاوزیان کولشتی پا امریکا که وروزل شی تا سلسان خپل خبرو تا ادامه ورک
خو یعنی دا لومړی ګام و تر دې وروسته دوی نور ګامونه هم اخلي. کوم اقدام ګوري؟ زه و خبره درته وکړم شیبر صاحب، زه ستاسو نه پوښتنه کوم، د امریکا د افغانستان د چیش په خاطر راغلی و؟ اسامه بن لادن په خاطر باندې. د اسامه بن لادن په بټ آباد کې پیدا شو، په بټ آباد کې پیدا شو، هلته عملیات پہ وکړل. زه درته وایم چې د پاکستان مقابل کې امریکا کوم اقدام وکړ. خالد شیخ محمد تاسو ته بهتره معلومه ده
چې دله پرو
کوم
ځای کې پیدا
شو.
کاندا سه محترم وخت کم مون برې کې ترامپ ته انځ نس کې جواب شو
پر د څه تاسو وایئ چې هلته رښتینی نه ده؟
ما تاسو خبره
رښتینی نه ده، امریکا رښتینی نه ده، امریکا رښتینی نه ده.
اوهو تاسو خبره به دقیقه وي. ما مطلب دا
ده چې امریکا رښتینی نه ده، ترته ما چې دا ټول مسائل کنټرول ایدل.
خو خیر باشه. خب فضلی صاحب شما یک جنبندی خوب بکنین برای که بیلانس در برنامه برقرار شوه. یک جنبندی خوب بکنین که بریم بخیر.
تشکر. واقعا هم باید موږ ټول کوشش سره وکړو که سیاسیون دي که د نظام غړي دي، په اتحاد او اتفاق سره ټولو ته دا شی واضح دی لکه مخکې چې تاسو ول، هر سړی خپل ملي ګټې پیژني، هم یې لوستلی دي هم یې لیدلی دي. دا چې عمل نه پکې، عمل نشي پکولای، هغه بیا ځان ته باس دی. خو زه امیدوارم انشاءالله ولادي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان لپاره یو د خیر اونۍ وي، او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله راولي چې ټول افغانان سره راټول شو او په مجموع کې د الله پاک د ټول اسلامي نړۍ سره دغه جنگ ختم کړي، چې امریکایان هم بر خپل هیواد ته ستانه سي او مسلمانان په خپل هیوادونو کې پاتې سي. او دا د الله نه غواړو، ځکه بندگی هلې ځلې او کوششونه ډېر وسول، هیڅ نتیجه نه ورکوي. یا به د خلکو نیتونه خراب وي، یا به هغه صداقت او اخلاص نه وي چې زموږ په وجود کې څه سته. مهم شی همدا دی چې موږ د خدای تعالی حضور ته رجوع وکړو او د خدای نه نصرت وغواړو. انشاءالله سوله هم راتلونکی ده، اتحاد و اتفاق هم.
به امید دعای شما آمین میگم و برنامه را به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزیزالله فضلی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور ارسال، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، محترم فوزیه کوپی رهبر حزب موج تحول که تلفنتان قطع شد از اشتراک شما هم یک جان تشکر. به دیگر دوستا هم ما تلفن کرده بودیم، مثل آقای استاد ودی صافی و آقای امرخیل و سیلاب. تلفونایشان امروز وقتشان خراب بود، هیچ جواب نمیداد، میگفتن مصروف است. بسیار زیاد تشکر همچنان از همکارای ما، آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال، عبیدالله عبیدی، هم یک جان تشکر. فردا در برنامه ولایت بل ولایت حداقل در یک قسمت شمی فهمی ولایت پروان است که نوبت ولایت پروان است. پروانیا فکرتان بگیریم، باز غیر گله میکنین که ولایت پروان نمیگیریم، باز تلفونم نمیکنین. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.